آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د دې سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخ علي او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلي دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یوه غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولای شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدراعظم نیکول پاشینیان استعفا یې غوښتنه ونیول. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمیر واټونه او سړکونه بند کړي دي. او د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. منتقدانو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسی جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې د رسنیو ځینو مدافع ټولنو په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې شار بو.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
سیلابونو په پروان ولایت کې خلکو او عامه تاسیساتو ته زیان اړولی.
په شینوارو سیاګرد ولسوالۍ کې سیلابونه راغلو چې د دې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه.
په خوست کې سوداګرو د طالبانو او پخواني حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړې لګښتونه په غاړه اخیستې دي.
موږ یتیمان یو، ساتنه او پالنه مو وکړای. موږ د نورو ماشومانو په څیر والدین نه لرو.
د غزنی ښار غونډۍ اوس له هغو لرغونو آثارو تشه دي چې شاهدان یې تر اوسه هم ژوندي دي.
یوه لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. د رسنیو د ملاتړ یو شیر بنسټ یو شمیر بنسټونو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو ازادۍ لپاره اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې په بې ساري ډول له خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره زور زیاتی کیږي. طالبان بیا وایي چې ستونزه د دوی نه ده.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په قطر کې فعال دی د بیان پر ازادي په داس وخت ټینګار کړی چې د افغانستان د خبريالانو مرکز د رسنیو د کارکونکو د نیولو او په بیسار ډول د ګڼو رسنیو د سقوط په اړه ژور اندیښنه څرګنده کړې ده. دا بنسټ په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو علت اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري محدودیتونه ګڼي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو د سقوط علت د دوی حکومت نه دی.
موږ دا خبره ردوو چې د رسنیو فعالیت د اسلامي امارت له امله صدمه لیدلې وي. ځینې رسنۍ داسې وي چې هغه د بهرنیو ځواکونو له خوا نه او یا په افغانستان کې د ځینو ویلا بیل اړخونه له خوا نه تمیلې دي، چې هغوی کله ووتل د افغانستان نه دوی هغه خپل تمیلي منابع له لاسه ورکړل، او ځینو داسې سوي دي چې اعلاناتو برخه کې ستونزو سره مخ شول، اقتصادي حالت یې کمزورې شو. او درېمه درجه کې ځینې رسنیو مشران کله چې افغانستان نه وتل وتښتېدل او ووتل، او رسنۍ بې مدیریت پاتې شوې.
په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مې د درېمې ورځې په مناسبت چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ورځ ده په یو بیان کې ویلي دي چې خبريالان له جنګي سیمو راپور ورکوي، خپل ژوند په خطر کې اچوي، خو بیا هم ځورول کېږي او زندان کېږي. د سفارت ټینګار کړی دی چې د رسنیو په نړیواله ورځ کې باید دا ټول ومني چې د بیان د ازادۍ او د خبريالانو حفاظت باید وکړو. په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو لاسته راوړنه یادی شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو مفصل راپور کې دې ته اشاره کړې ده او خبرداری ورکړی دی چې د رسنیو وضعیت شای نور پس خراب شي. په دې راپور کې د تیر کال له مې میاشتې رانیولې د سږ کال له مې تر میاشتې پورې مودران غړي راغلي دي چې شاوخوا 130 داسې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې له خبريالانو سره زیاتی شوی. له دې ټلې نوي څل خبريالان نیول شوي او د اکثر پیښې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې شوي دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې ویل شوي دي چې د اګست له 15 چې طالبان واکمنان دي، د افغانستان له شاوخوا 400 رسنیو څخه نیمایي بندي شوي دي او نشته 10 په سلو کې نوري پاتې رسنۍ د بندېدو په حال کې دي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بیسار ډول د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر ضد تشدد زیات شوی، اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او خبريالان مجبور شوي دي چې ځانونه په خپله سانسور کړي.
و موریدل چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په هیواد کې د خبريالانو او د هیواد د رسنیو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده، او په دې باور دي چې که په وضعیت کې بدلون رانشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې 10 نورې هم بندې شي. احمد شیبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړی ضیا بومیا سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
لاګست د تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول، رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلې. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبريالان خود سانسوري تر او بلي، ولی په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقریز لیک خبريالان او رسنیو ته ولیږل چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوتوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه تر څنګ موږ په 2021 کال کې له شپږو رسنیو نه
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري، او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو له خوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خود دې تاسو موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکړ په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دې پولیو اعلانات وو، د تورزيدي وو، یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، اتا دې صابون نړیوالو ورځ وو یا د لاسمینځلو نړیوالو ورځ وو. اوس تفریحي خبرونه په بشپړ توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات پرسنل کې خبريږي. یک منبع خبرونه خبري، یک منبع خبرونه ته پې په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي چې سپانسر کاندي. یو علت داده، بل علت داده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د خزو په برخه باندې، د اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلویزیوني ساعت نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیاسب یو ډېره مهمه پوښتنه داده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړل چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې په خوا کې دي، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل ورکاندي، هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفاه رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفاه رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې د مطبوعاتو د ازادۍ، البته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. پرون د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د جمهوري نظام له مهمو لاسته راوړنو بلل کېده، خو د دې نظام له پرځېدو او وقته د طالبانو له رسېدو وروسته د رسنیو په تګلارو کې تر ډیره بدلون راغلی او پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په دې اړه موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه له خلکو نظریات غوښتي وو چې دا د ځینو لوستونکو نظریات تاسو ته وړاندې کیږي. میرزا خان صحت لیکلي په افغانستان کې ورځ تر بلې د بیان ازادي او د رسنیو خپلواکي نقص کیږي، او دې ته رسنۍ مجبوریږي چې حقایق او د اوسنۍ ادارې ناروا کړنې پټې کړي. احمد عمران لیکلي زموږ پر رسنیو کې اوس بالکل اصلاحي خپرونې نشریږي. ذاکر الله ذاکری لیکلي شکر دی پخوانی سریالونه بند شول او موسیقي تر ډیره حده بنده ده. شرف الدین اشرفی فراهی لیکلي موږ اوس یوازې نړیوالې راډیوګانې تعقیبوو او له هغو څخه د سیمې او نړۍ تازه معلومات ترلاسه کوو. علی احمد نورزی لیکلي موږ اوس صرف کرکټ پرې ګورو او په هغه کې هیڅ فرق نه دی راغلی، خو له خبرونو سره مو علاقه صفر شوې ده. او ظفر کاکړ د جنوبي پښتونخوا له زیارت سیمې لیکلي په ګران وطن افغانستان کې خو د خپل بنیادي حق غوښتل اوس لوی جرم وګرځید. چې د وطن مطبوعاتي ادارو باندې بندیز ولګیږي نو زموږ غږ به څوک اوچتوي؟ د خبریال د غږ غلي کول او د خپلې خوښې پروپاګند رسنۍ سختې اغیزمنې کړي، او له بلې خوا په پاکستان کې د طالبانو تبلیغاتو ته اوس وده ورکول کیږي، او هلته هر څوک په افغانستان کې د طالبانو ظلم او جبر ته د خپلې بریا پسترګه ګوري. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په 28 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او بارانونو اټکل شوی چې ویل کېږي سیلابونه به هم ورسره وي. تر اوسه له پروان څخه خبر دادی چې هلته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پروان ولایت کې سیلونو ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم په کاپیسا، غزنی، کونړ، نورستان، ننګرهار، غور، سمنګان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر او پلازمینې کابل کې هم د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د پروان د سیلونو په ارتباط د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق مبشر ازادي راډیو ته تیره شپه ناوخته وویل
سیلابونه راغلو چې دغې وجه نه د بامیانو او پروان عمومي لاره هم بنده وه. شینوار ولسوالۍ د ترکانو درې یو دوه ماشومان هم پکې متاسفانه هغوی پکې وژل شوي وو. همداشان ته د درازګر په کلي کې چې د شینوار ولسوالۍ مربوط دی ځمکو پټیو ته هم ډېر زیات نقصانونه رسېدلي وو.
مولوي مبشر زیاته کړه چې د ورځې په ترڅ کې د پروان بامیان لاره پرانستل شوه، خو سیلونه د پروان په نورو سیمو کې د مرکز چاري کار په شمول بهیدلې دي چې د شپې تر ناوخته پورې د تلفاتو خبر دوی نه دی ترلاسه کړی. په افغانستان کې د تیزو بارانونو خبرونه په داس وخت کې خبر شوي دي چې د افغانستان ځینې سیمې له تیرو 15 کلونو راهیسې سخت وچکالۍ ځپلې دي.
په خوست کې پرون د تیر نظام او د طالبانو یتیمو ماشومانو ته یو وختریز پروګرام جوړ شوی و. د پروګرام جوړونکو ویل د دې کار هدف دا دی چې د دواړو خواوو د یتیمانو ترمنځ دوستی او صمیمیت زیات شي. یو شمیر فعالان وایي د طالبانو حکومت باید د یتیمانو د ځان بسیاینې لپاره پلانونه جوړ کړي.
په خوست کې د تیر او اوسنی نظام یتیمانو ته په ګډه د امن اختر تر عنوان لاندې تشویقي برنامه جوړه شوې وه. د برنامه تابعیا کوونکو ویل له دې کارای موخه دا ده چې د دواړو خواوو یتیمانو ترمنځ دوستی او ورورګلوي ټینګه شي. د برنامه یو تابعیا کوونکی قاری عبیدالله آزاد راډیو ته ویل یو شمېر سوداګرو او شتمنو کسانو او خصوصي خوندزیو په وړیا ډول یتیمانو ته د زده کړو د شرایطو برابرول پر غاړه واخیستل.
په دې نن نه غونډه کې مونږ ته داسې د معرف ولا ملګری او د ملي تجار غولې دي چې د یتیمانو کفالت په خپل غوړه وخستلو چې څومره یتیمان کدي تیر نظام دي او امارات اسلامی دې دې بونه مون برنامه دادی چې دې بیت په رډو کې نو راکیننه د تعلیمي مرکزونو ته مونږ لګو حتی کې تلوړو زده کړو پوري مونږ مطلب مشرونی په غوړه وخړي.
د طالبانو د لیکو د یتیمانو د کورنۍ د مشرانو په استازولۍ مفتی منور خان ګربز په خپلو خبرو کې په دې خوخي سرګند کړ چې اوسنۍ حکومت یتیمانو ته پاملرنه لري.
بالکل مش دانن ورس کې د یتیمونو زرینه خشور کړل دې پلاران بو ان شاء الله په قبرو کې خوشاله وي. دې پلاران د دې مندي په کورو کې خوشاله دي.
د تیر نظام د یتیمانو په استازیتوب یتیم ماشوم احمد ولی خبري وکړي او له چارواکو یو غوښتل چې د دوی سالم روزنه او پالنه ته پام ډیر کړي. د دوړو خو د یتیمانو لپاره د امن اختر د پروګرام تابعیا کوونکو پر یتیمانو برابرې کړي ډالۍ او یو اندازه نقد پیسې وویشلې. د برنامه یو ویناوال قاری سید خوستی بیا چارواکو وغوښتل چې یتیمانو سره د موقتی مرستو پر ځای هغوی ته داسې څه په اختیار کې ورکړي چې د یتیمانو کورنۍ د اوږده مهال لپاره پر ځان بسیا شي او د مرستې تر څنګ دوی د دایمي کار او بوختیا لرونکي شي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو قربه وي. خو له هغه مخکې یو بل راپور لرو. په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې ټراکتور په غاخونو کشول، موټر سایکل په غاخونو نیول، پر خېټه د ډبرې ماتول او ډېرې نورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې. د دې لوبو نندارې ته په سوونو کسان ورغلي وو.
دغه میله د سیشنبی په ورځ د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ په مرکز کې ترسره سوه. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د خالو خیلو کلي اوسیدونکی دی. د په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې ترسره کړې. تراکتور پر غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، په خېټه ډبره ماتول او ډیری نورې لوبې ترسره کړې. نوموړی وایي دغه لوبې د خلکو د خوشحالولو او تشویقولو په موخه کوي تر څو خلک یوه اندازه خوشحاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړی. د اول مې د کامپو ورداش کړی، د بعد د کامپو له ورداش چې مې دغه پهلوانۍ حرکتونه شروع کړي دي. پوه شوې؟ د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا 1 کاله مې تقریبا بدن سازیم کړی د پیران کې. دا ټول ما پیران کې د حرکتونه کړی دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دوه وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي تر څو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نوموړی وایي ډیری کلونه یې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولي وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه مسوای کولای پوز وس یو جایم کول د مفدی اړ ادم سي خدای نه کړ دا دونه ولس راضي پوز یا بچاو دنه وسی د مال لاس بشلو ته مشکل جوړ سوې نو په دغه خاطر باندې زه اوس ما د حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې تراغلي وزيات خوشاله دي او وایي لا دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره د نمایښونه دا برنامه دی. هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شو را ګرځي له بیکار لارو بیکار کارو یو خو کار ته ورزش څه شي دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش دی بدن دی پاره مثلا دی هر شی دی پاره ډیر صحت منش مثلا دی مرز دی پاره دی بدن دی پاره دی نور مثلا نشو دی لری فاصله را ګرځي.
دا په داسې حال کې د چ په غزنی کې سژنای اختر د نورو کلونو په پرتله به خوند او کمرنګ بلل کېده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډۍ ځینې تاریخي آثار د کورنۍ جګړو پر مهال لوټل شوی او یا ویجاړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو وست طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرتا او خوب وړې دې پر بدن خپل شال غړولې خو سر شایلاس او دواړه په شیلو چې دی ګلګوتی وشتانې ښکار کیږي چې شاته یاړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انزور دی چې د غزنی ښار شمال ختیز لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو ترڅنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستي یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یو لویه مجسمه دیارلس متری مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خطه ځینې شوي وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې شپېتم کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوي دغه تاریخي آثار د ایټالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوي وو چې په 1315 هجري شمسي کلونو کې پیل کړی وي. نوموړی وایي په دغه آثارو کې شاوخوا درې لکه ټوټې موندل شوې وې چې ډیری برخه یې ماتې او ډیرې یې د غزنی موزیم ته وړل شوې وې. خو پاتې نور آثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي ول.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونهسي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاق کوونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه خو په افغانستان کې داسې مهال ول مانزل شو چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د خزو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ لډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادي نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلی بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی وو. رسنۍ د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبد مرغ دغه فضا د رسنۍ پر ازادۍ د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړي چې په افغانستان کې په لزګونو خبریالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوی او تری تم کړای سوی هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر اس په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته تړل سوي یلاتي مالی ستونزې وي. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سرشکل له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیر مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خاطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي په افغانستان کې 231 بیلابیل رسنۍ بندي سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو ګواښونو یا نورو مالی ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یعنی ول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه تاسو سره استوي د خلکو ته په لاس ورکوي د موسسه. نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دشکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واسوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي موږ ته نه درکوسي د موسسه. کارت ورکوي پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي د دشکری په لمبر ورکوي ګوته دی لګي په دارا کمی ورکوي. حتی داخل ګوته نه د ورکوي سي داخل ګو ډیر په زړه باندې ارمان پات دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لاندې نه راولي ه خپل کسان دي تر فشار لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې د پیسې خوړلې دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي دا غټ غټ خلک خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي.
طالبان سمې دا غوښتنې ده چې دوی باید مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي. پرځن په یلمن کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. نو مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوښ دا د زراعت پونتونه پاره کوي زراعت سے ماسټری ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغړي او مسلکی اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغړي اوس پوکه ځای پر ځای کې داش دوی په فساد کې کړ. دا خو زمينه مسله ده کچیر وس دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي په فساد زمينه کار چاته مسایده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي او بل د انجنیر مکاتیو پاړه او تشپړم ټولګي چې لکړی هغه د پرچې کم یونیفورم ټاکلی خو هغه د یونیفورم کې راځي هغه د پرچې کم سیستم ټاکلی خو هغه د و ماتم نن دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې کم سیستم ورته ټاکلی کم اصول کم قوانين ټاکلی خو هغه تم دا و ټاکه د مکتب له ټول دنیا مخمزان تر اړول شي د زنانه مکاتب دی وو باندې وو دا دی وهادي
سموګ راګله ازادي رادیو اوري اته بجې او دیرش دقیقې دي را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپې په پام وکړي د خبرونو لاندېسته د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړ شوي او ځینې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. د سیلابونو له کبله د پروان بامیان لویه لاره پرون بنده شوه، خو د ورځې په پای کې بیرته پرانیستل شوه. په مرکز چاریکار او شیخلی او سیاګرد ولسوالیو کې هم سیلابونه بهیدلی دي، خو له شینوارو ولسوالۍ پرته د پروان له نورو سیمو تر دې دمه د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو خبر نه دی ورکړل شوی. د خوست سوداګرو او د یو شمیر خصوصي خوندزیو مسؤلانو پرون د اختر په ویاړ په یو غونډه کې د طالبانو او د تیر حکومت د شهیدانو یتیمانو ته د زده کړو د لګښت ژمنه وکړه. د غونډې تنظیمونکو ویلي د دې کار هدف دا دی چې یتیم ماشومان پر ځان بسیا شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې د جګړو له یتیمانو سره د دې ډول مرستو ژمنه کیږي. سلوواکیا او هنګری وایي د هغې طرحې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګاز پر صادراتو بندیز لګوي. د سلوواکیا د اقتصاد وزیر ریچارد سولیک پرون وویل هیواد یې څو کلونو ته اړتیا لري چې د روسیې د تیلو پر ځای له خپلو سرچینو کار واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیجارتو بیا وویل چې هیواد به یې د روسیې د انرژۍ پر سکتور د بندیز د طرحې پر ضد رایه ورکړي. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه نن پر دې بحث وکړي چې څنګه کولی شي د روسیې پر انرژۍ تکیه ونه کړي. پولیسو د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې له 200 زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنا قرباغ لنجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. پولیس وایي د اپوزیسیون د پلویانو د دوهمې پرله پسې ورځې له اعتراضونو وروسته د ایروان په مرکز او نورو ښارونو کې په موقتي ډول یو شمېر واټونه او سړکونه بند کړي دي. اول سپټ د اوبخې د قزاقستان ولسمشر پرون هغه لانجمن قانون توشیح کړ چې چارواکو ته د خواله رسنیو د بندولو صلاحیت ورکوي. څارونکو مخکې خبرداری ورکړی و چې ښایي دا قانون د منتقدانو د غلي کولو لپاره وکارول شي، خو ولسمشر قاسم جومار توقایف له دې سره سره هغه پرون توشیح کړ. د قزاقستان ولسي جرګې دا لایحه د اپریل په 20 تصویب کړې وه. د نوي قانون له مخې خواله رسنۍ باید د قانوني فعالیت لپاره اجازه ترلاسه کړي او سیمه ییز دفتر ولري. د ازادۍ او اوریدونکو د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د هند صدر اعظم په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نارندرا مودی د ډنمارک د سفر پر مهال پرون ټینګار وکړ چې د جګړې پر ځای د مسکو او کیف ترمنځ خبرې پیل شي. هند له هغو هیوادونو دی چې له روسیې سره ښه اړیکې پالي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د ډنمارک صدر اعظم ماتې فریدریکسن له خپل هندي سیال نارندرا مودي څخه وغوښتل چې له خپله اغېزه د استفاده وکړي چې روسیه د اوکراین برید پای ته ورسوي. د جرمني اژانس په وینا میرمن فریدریکسن له ښاغلي مودي څخه دا غوښتنه په پلازمینه کوپنهاګن کې وکړه. دی وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید له جنګ جګړې او د خلکو له وژلو لاس واخلي، او میرمن فریدریکسن هیله ښکاره کړه چې صدر اعظم مودي په دې برخه کې له هغه اغېزه کار اخیستلی شي چې پر روسیې لري. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وویل چې هیواد یې په سمدستي ډول د روسیې او اوکراین ترمنځ د اوربند غوښتنه کوي او د روسیې او اوکراین ترمنځ کړکیچ باید د خبرو له لارې حل شي. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین برید پیل کړ. هند تر دې مخکې پر روسیې له بندیزونو سره مخالفت کړی و او پر اوکراین د روسیې برید د امنیت شورا په غونډه کې نه و خندلی. هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له روسیې څخه ډیر تیل اخلي او هم د روسیې وسلو یو ستر پیرودونکی دی. په ورته وخت کې هند له لویدیځ سره ښه اړیکې لري او په روسیې کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره اړیکې پراخ شوي او توده شوي.
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته پر موسیقي بندیز ولګول شو، خو پر ټولنیزو شبکو په تیره پر یوټیوب چینل له موسیقي سره د خلکو لیوالتیا اوس په زیاتېدو ده. دا د میوان لمر د سندرې یوه برخه واورئ چې له 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده. د دې سندرې عنوان دی لونګینه.
چار گل ور سارا ٹک دا ور بل کدی دا زلی خوخ نشو بل بار آرم دا کابل بل بار آرم دا کابل لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگر تا توری پرنجو کمر وند تل بندو کا سربلان بو اور ولکی د کمیز دکل ستارو کا کمیز دکل ستارو لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا لونگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا کشوند سری پدم داسه کا لوانگین پسینا واچو پما پلس دی لمبے کا پما پلس دی لمبے لوانگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا لوانگی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا شنگا میں پک دی نائٹ نا چار گل میں وڑے دے زرگرتا
د میوان لمر سندره لونګینه چې پر یوټیوب چینل 5,125,000 زیاتو کسانو لیدلې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوریده هم قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خستله. دا پروگرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس پکار شي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي. چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربیږي. همدارنګه خبرې پې نه کیږي صفر کې ضربیږي. او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خډي ډالر د سرونو یا بنیټو کې په نیټ باندې مور څه ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کلداري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدلې. ډیر چې چېرې موږ وکړې په تیر حکومت کې موږ چې والی او په اوسني حکومت کې چې والی خو زموږ خبرې څوک نه اوري. ګڼ وړو بوجې په یو نیم زر افغاني او اوس په دوه نیم زر افغاني ده. همدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په پنځه زره کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوي په افغانستان کې نشته دی او ګراني شته دی. همدارنګه تاجران دي او کسبداګر دي د پښتني څوک نشته دی. که د لسه په شل خرڅي هغه هم خرڅولی شي او که بزرې خرڅي د پښتني څوک نشته دی. او بیا په تیره په دې اطرافو کې خو به سم کفر راښکته دی او دلته خو بالکل بیا ډېر دغه نشته دی څوک د پښتني د تاسو نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالي کې وچکالی ده. اوبو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده. د خلک در په در خاورې په سر دي. باید چې دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. له کوچ په دغه استریاو باندې تاسو خبر سي او د خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډیر زیات تلفات سره او د ماجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تیر حکومت کې ځینو پرېپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجې ټوله د عام خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي. دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات ستو د ازدی رادیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطنیار د لخوا سولیت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی يم. خله د زما پیغام نشر شي ورجان د شي د کومي مرستې د دبليو اف لخوا په اړمن خلک وشل کیږي. صدا کی فکر کوم چې په سلو پیسو کې شپته پیسو د مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو لتا سونه می خیله دا چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چرواکو ته ورسوي. دغه مرستي به د مستحق خلکو ته ورسیږي. ها خلکو ته رسیږي چې یا وسیته ولري او د دې ترڅنګ او یا په جنگلې ولري. نو ها خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي او کین مستحق وي. به دې سم فلټنه او شهرزیبي وشي. دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک ژوند کوي. هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توان اوس نه لري. په خاطر د دې چې ها خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي باید د دوی سره جدي چلن وشي. باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته پټولنه کې ډیر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوځانه دا وځو حالات په تر څو پورې افغانان وستای او تر څو پورې باید وزغمي. باید نړیواله ټولنه هم باید په رسمیت وپیژني او دوی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي. دی خیله کې په خیر باندې څنګه چې جواري او سبو تناسره جواري او سبو او تازه نه پیدا کیږي. اسلام.
السلام علیکم د زبیر دغه کارکون کولم که سلامونه مې کیلو احترامات وړاندې کوم په دې هله چې ټول به جوړ او روغ یاست. خیرلا خکسار نفندار ولایت چارباغ د سیمې سم د پیغام پرېږدم. هر مسلمان وک وایي ما سره کومه کوي کې د دې شپې کې چې مانه د پښتو نو په دغه شمې ورځې ما سره اړیکه ونیسي ما سره د مسلمانې له وجې کومه کوي کې سپوره بیا شپږ بیا د پنځوس پنځوس او یو پنځوس.
طالبانو سره ګزاره سخته ده، مرګ یې خپله کوي، بیا څوک کورواله یې جړا هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره ګزاره سخته ده، خپله کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی، یا فوجي ګیمس بند کړی دی، یا ټیک ټاک بند کړی دی؟ دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک څه نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتاد شویو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅه وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب اداره، بخیر شم. بخیر دي کرا دي زر وزیر راډیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ورو د خپل د سیم د کندهار او زاد سر تماس سیم ورو دغه دغه مشران تجمان مشران خو دا فایشات دي د پاکستان او ورو سره مور باندې هم دي چې
چوپان ولسوالی د بایلغ اوسېدون کیم. دا د چوپان ولسوالی ډېره وچه ده او ډېر اوبو سره وچکالی سره مخامخ ده، باغونه یې وچ دي. کچیری دا موسسې یو یو پاسد یو یو دغه غنم چا ترکیې ته راغلی، دغه د بایلوغ دوه بنده دي په غره خواته دي، نو چاته دغه نه جوړی چې دا بندونه راته وتړي. او دا د چوپان ولسوالۍ د بایلوغ اوسېدونکي به ټول اوباد دي. دا مې پیغام ده، دا دې ته لوړو مقاماتو ورسېږي. به احترام، السلام علیکم.
زه جمال الله د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته په خپل جهان کښې داسې وایم. دغه خبرونه چې د ازادي راډیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کښې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازني خلک دي چې په نړۍ کښې په سختو شرایطو کښې مو تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی و منلی مو دی. دا ماتلی دا یو داسې وزر دی چې هېڅوک په دې وزر سترګې نه شي کولی. که موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو دي زموږ سره مرکه وکړي، موږ به دغه وزر چې دا اوس موږ ته پېښ دی د ماتلۍ په باب زه به اسناد کښېږدم. یعنې اسناد داسې د مدالي په ولسوالۍ کښې تر چانګیر بهترینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د چانګیر په لیسې کښې د اووم سنف یو اووم سنف د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوقي بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان، د دغو په مرسته موږ یو د اووم سنف پیدا کړي د نجونو دپاره د چانګیر په لیسې کښې په کمو امکاناتو، هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که نور څوک. هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کښې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کښې بېلوالی را ولي، دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده چې اسنادو ته وکتل شي، صحیح خلک صحیح مشورې ورکړي، صحیح حل لاره و موږ ته پیدا کړي چې دغه مکتبونه هم خلاص شي. جزما پیغام د امارت اسلامي مسلمانانو ته ورسېږي. محترمین د خوښ او ګرځې چې کوم کوچان وشي د یو کور سره هم رسنه ده شوي جایي خلکو سره ته کارتونه ورکول شوي دي. میاشتو میاشتو له زره نه تر زره پر افغانۍ ورکول کېږي. د کوچانو سره د مور او د میرې چلند کېږي. خدای مه کړه څوک ترې غلطه استفاده د پیسو په مقابل کې ونه کړي. کوچانو ډېره قرباني ورکړې ده. امارت اسلامي مسلمین د په دې باندې خبر وي او په دې باندې تفصیص وکړي. یو کو سره قسم خدای د کله ستو د سسو خدای ته امان یو دادی رجوان منن
تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته سلام پلیز د خدای دغه د مو خبرې ثبت او نشر کړئ. خدای دې پوره خدای دې پوره قانون په ایران کې وژل کیږي په ایران کې چکول کیږي په ایران کې بې عزته کیږي په ایران کې بې آبرو کیږي. دلته خلک مظاهره کو ولیت یو تعداد جاسوسان د ایران او د نورو مملکتو د خائنین ورسی د ایران په سفارت باندې ګلان پاشي. دا د خارج نمایندگان دي د خارجي منافع تامینوي دا د ایران منافع تامینوي دا ضد وحدت خلک دي دا افغانان نه دي ضد امارت اسلامي مخالف کوم چې داسې خلکو سره ډېر جدي برخورد وکړه.
السلام علیکم زدی لوګر دی ولایت ته خبر کوم معلمان او سر معلمان ته هو یونیسف مشور کوي او تحویلداران او ملازمان حکومت مشور کوي. ملازمان او تحویلداران او ماشي د درې میاشتې کیږي چې نه دا ورکړي. یو خو دې ملازمان ما څلور زره وانه دي بل میاشت میاشت. والسلام علیکم.
السلام علیکم شکرګزار د کندهار ولایت د دوه منو سره د فاطمات کیم زما د اسلامي امارات دغه خواهش لري چې د خپل حقونه برابر کړي او د بیت المال سره زه لمن چې دا زموږ د وطن سرمایه ده. زموږ یو غریب وطن دی نو ډېره مننه کوم د ازادي راډیو او ټولو کارکوونکو ته سلامونه مې کلي وړاندې کوم.
الو زه سردار د بادرستي ولایت غورمایشي ولسوالي تاسو اړیکه سلامونه تاسو وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټول ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورې او ناشرې کړئ. یو دغه تاریخ چې د طالبانو امر کړی چې موږ باندې وو دغه زموږ منطقه بل خصوص زموږ منطقه د بادغس ولایت دا چې دی وبم نه لري. یو د مرغاو ورته هغه سم صفه یو دغه چې خیر وخت خانه کې دې دا لږ سره دې نور دې د خلک دې مختار دې مزمز دا غیر دې چې دا طالبان ورونه او دا طالبان مشران دې دا تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وای دا ډېر غریب دي تولید دی آتا د خبرې د سر کوم قسم په خدای دا چې خلک دې دې چې اوس ورونه قربان دي او دې الله نن دې ما سان دوی نه لري هو تیار یم چې موږ څو کو پر کوم باندې ولاسه یاران ما ته دا را باندې باندې چې هغه الله شي دې موږ دا خاص دې د موږ له دې چې دا غزما پیغام نه شر کوي دا د افغانستان تاریخ چې دا موږ پیغام د مشران ته دې مان ته ول څه وي دا د افغانستان تاریخ چې قانوني کی او دولت ته نرايا چې کړي دولت ته ورنځي اخر.
السلام علیکم کندهار ولایت نه وکیل سال خبر کومه د طالبان حکومت نه غواړم چې په پایوان ول صالح بن تیمور کریه کې دلته مکتبونه جوړ کړي. تقریبا 50 کیلومتر شکل دی په دغه کلی کې یو مکتب ومنسته. شل کال کې په دغه کلی کې مکتب نه دی جوړ شوی. ها خواته یو مکتب وو بیا د شوروي نظامي لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 50 کیلومتر کلی کې چې 50 کیلومتر مربع مساحه لري دغه کلی کې مکتب نه طالبانو د حکومت نه غواړم شل کال دغه تل ته پاملرنه نه نه د سوي اوس داخل کې یو مکتب دی چې مننه
اخره. السلام علیکم زاو د لوید لوګر نه ټول افغانانو ټول مسلمانانو ته سلام وایم. باد له سلامه کوم باندې دوه باندې د لګېدلی یو نړیوال باندې زونه دی ټول افغانانو باندې لګول دی او بل د خدای پاک باندې ز چې تاسو کای باران نه راوږي ورېځ راشي اسمان ورېځي ورېځ راشي بادونه راشي بس خدا چې په کومه ګناه موږ نیولیو دغه حکومت چپاسو خدا بیت المال هم خوړلای خدا چی شیم کړی دی بس ورور دی تی مالم خوراله ده په کومه ګناه مونږ خا خدای پاک نیول یو دی مال ټول افغانانو ټول مسلمانانو نه دغه غختنه ده خدای پاک ته دی خیر دی باران سوالو کوي چې بارانونه راوریږي چې مالونه وو دا غنم وو هر شی راشنه شي خلق هم له بندیزه ووځي او د خدای پاک بندیز مته دا د باندې لګولای دغه بندیز له ټولو نه سخت بندیز ده نو دغه مې له ټولو افغانانو نه پوښتنه ده چې سوالونه وکړي او دغه سوال د خدای پاک ته وکړي دښتو دا ګوته دي ووځي زارۍ د خدای پاک ته وکړي چې دغه بندیز له مونږ لري چې نو دې چا بندیز غمه کوي خو د خدای پاک بندیز ډېر سخت ده دغه مې غوښتنه ده نور وسلام
کې چروغه جوړه خوشاله به اسد الله مجاهد د پروان ولایت خبري کوم اول خو ټول افغانان ته سلامونه وایم نو وروسته راځم خپل خبرې ته زما د دفاع وزارت د مشرتابه خمیده هیله ده چې موږ د دفاع وزارت مربوط کسان یو نو زما دا هیله ده اوس موږ په پنجشیر ولایت کې قرار لرو باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد اعتبار ولري موږ که اوس یو ځای ځوکه موټر مو خراب دی ورسو دوی موږ ته دا وایي چې تاسو د پلانکي مشر څخه اجازه واخلئ که موږ چیر مریضان یو چې واسه ورته ووایو واسه پاچه راوه واسه څه شي راوه واسه څه شي راوه باید په ټول افغانستان کې هر مجاهد چې باید خپل کار پر وخت وکړي باید دا هر مجاهد په ټول افغانستان کې اعتبار ولري
دغه پیغام دی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د چارباغ د سیند خبره کوم د مسیر د ماړه ماړه خلک نو وشته کې د غریبان چندان څوک نه وشته کې نه د غریبانو خبره کیږي نو د دغه لپاره که تاسو څه وکړل ډېر زیات مننه کوم
السلام علیکم ورحمت الله زبشیر احمد حریان د کندهار څخه نیړې کني ولې د ټولو صدرمخه د ازادي راډیو او کارکونکو درانو همکارانو او اوریدونکو ته یدي دې سلامونه وایم فصل سلام سوروره دا یو شکایت لرو قربانه د افغان د سیم شبکې دا چې مخامخ قانوني غلاوی راته شروع کړي دي وروره چې پیسې مو د خپل په کوټو څخه چې دې چورتو وای کله وای څه پرې پروګرام دی کله وای څنګه دې دانی درکات کوي او دانی دربان کوي وروره دا یو غوښتنه لرو چې دغه افغان د سیم د لوړو مقامات پر د زور زغ ورسیږي ولې د خپل حلاله ګټه ځان ته آراموي په پنځه افغاني باندې تاسو خو نو ډیره فائده شاید کوي چې په میلیونو انسانان دا شبکه کاروي نو تاسو چې پنځه افغاني ځینې کات کوي په میلیونو پیسې درسیږي د خدای سو دې ریزي دا مظلوم ولس نور دغه سیمه حلاله وي ځوانه دغه رقم تکلیفات مور کوي دا دی خې غلط کار دی یو اړخ غلا ده بیا د دې بیچاره ولسه ما خپل جیب دې ز څنګه نه په خبرې زم چې تاسو ما څه پټ پټ ته یې کاټه بیا چې درته وایم سر سره کی خبرې را سره کوي چندانې مشکایت هم نه اوري و سلام په احترام
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونی ژوند کې یوه وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112111115 شمیره بیا وایم 00422112111115
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ساعت 9 صبح است. صدای ما را